ټاکل شوې نن سه شنبه تر سره شي. د ورسپانې په باور لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی، دا د لوړې کچې دویم پاکستانی پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. د ورسپانې په لیکنه دا سفر به دوه ورځنی وي او تراس کې به یې ښاغلی یوسف له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې وکړي او تمرکز به یې په جګړه ځپلي افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو وي. د ډیلی پاکستان په مطلب کې راغلی دغه پاکستانی پلاوی د صدراعظم عمران خان په سپارښتنه کابل ته سفر کوي چې په وینا یې له نږدې به د خلکو اړتیاوې او وضعیت وارزوي. په دې وروستیو کې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم لګول هم هغه څه و چې په ننګرهار، کونړ او هلمند کې د ځایي طالبانو له مخالفت سره مخامخ شو. ډیلی پاکستان ویلي دغه پاکستانی پلاوی به کابل کې له طالب چارواکو سره پر ډیورنډ د اغزن سیم پر درولو هم بحث وکړي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د استاد محمد صدیق پسرلی د اتم تلین په مناسبت د استاد د شاعرۍ په اړه د خبرو ترڅنګ به واوري چې د استاد غزل بند بیا چاپیږي.
د صحت په لحاظ تر پخوانی غزل بند ډیر دقیق او ډیر سم دی.
د ارواښاد تسکین مانیروال د شاعرۍ په اړه چې تېره اونۍ یې د ژوند پور پرې کړ، له پروفیسر نورالامین یوسفزي او انور مانیروال سره غږېدلی یو.
په دې خاوره کې چې کوم سړی مونږ کېښودو، نو دا صرف یو سړی نه دی، بلکې دا خاوره کې مونږ مینه دفن کړه.
عبدالهادی مجروح د خپل تازه ژباړل شوی کتاب په اړه راته غږېږي.
کتاب کلونه مخکې موضوعات دي، خو که موږ کتاب مطالعه کړو او اوسنی زموږ سیاسي حالت مطالعه کړو، بیخي تکراری سیاسي برخلیک مو سره یو رقم دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د پښتو ژبې نومیالی شاعر او لیکوال تسکین مانیروال د جنوري پر لسمه لور پیښې ناروغۍ ومړ او د ثوابۍ په کوزه مانیری کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. تسکین مانیروال په 1949 زیږدیز کال کې د خیبر پښتونخوا په کوزه مانیری کې زیږیدلی و او په یو دولتي ښوونځي کې استاد و. ارواښاد مانیروال په خپل ژوند کې د شعرونو یوه ټولګه خپره کړي، خو ډېر شعرونه یې ناچاپه پاتې شول. د پښتو ژبې شاعران او ادیبان د نوموړي مړینه د پښتو ادب او ژبې لپاره لویه ضایع بولي او وایي ارواښاد مانیروال په پښتو ادب کې د یوه ځانګړي اسلوب او طرز څښتن و. په روانه خپرونه کې د ارواښاد مانیروال د ژوند او شاعرۍ په اړه له دوو ادیبانو پروفیسور نورالامین یوسفزي او انور مانیروال سره مرکه لرو. د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په ومه په خوست کې مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې د شاعرانو او فرهنګیانو سربېره د طالبانو د حکومت لوړ پوړو کسانو هم برخه درلوده، له شاعرانو وغوښتل چې ولسونو ته د یووالي او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي. له ویناو وروسته ګڼو شاعرانو خپل شعرونه واورول. مشهور شاعر پیر محمد کاروان چې په دې مشاعره کې برخه اخیستې وه، د مشاعرې ستاینه وکړه او وی ویل چې داسې ښکلې شعرونه یې پکې واورېدل چې زړه یې ورسره باغ باغ شو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وای افغان خبریالان تر سخت سانسور لاندې دي او داسې قانون نشته چې د خبریالانو کار خوندي کړي. د دې بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤول نصیر نوري ازادي راډیو ته له هغه وروسته د څرګندونې وکړې چې طالبانو په کابل کې درې هغه خبریالان ونیول چې خپلو انټرنیټي چینلونو ته یې ویډیوګانې جوړولې. نوري وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو د وژنې، سانسور او نورو ستونزو په اړه هیڅ ډول قضیې نه دي څېړل شوي او هیڅ ځواب ویونکی بنسټ نشته چې د خبریالانو ستونزې حل کړي. د نای د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته په کابل کې شپږ خبریالان وژل شوي او 24 خبریالان تر اوسه د طالبانو لخوا نیول شوي چې د څو ساعتونو یا ورځو بند تیرولو وروسته یې بیرته آزاد کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت څه موده وړاندې یوه توصیه لیک رسنیو ته استولی و چې له مخې یې خپل پروګرامونه برابر کړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د بیان د ازادۍ په اړه کومه مشخصه تګلاره یا طرحه نه ده وړاندې کړې.
مینه هنر ده، د هنر عمرونه ډیر وګدوي. مینه هنر ده، د هنر عمرونه ډیر وګدوي. سرلای دتللای وی د سوي زړه आवाज یورم. د 2014 کال د جنوري میاشتې په 12 نیټه غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی د هند په یو روختون کې لدی نړۍ سره مخه وکړه او د کابل په شهدای صالحین حاضرې کې خاورو ته وسپارل شو. د استاد پسرلی د قبر په شناخته د هغه د بیت لیکل شوی: ستا لارې بڅاری د وفا په انتظار به وي، ستا لارې بڅاری د وفا په انتظار به وي، سل ځلې کشنه واخه زما له ګوره ووتل. خو آیا د استاد له وفات اته کاله وروسته د پښتو ادبیاتو پنځونکو، کره کتونکو او لوستونکو د ارواښاد استاد پسرلی له اثارو سره وفا کړې که نه؟ د استاد د غزل بڼ ګلانې پاللې که نه؟ آیا اوس هم په ماته شپېلۍ کې نغمې غږول کېږي او آیا په کوچي ملا پسې څوک اقتدا کوي که نه؟ د استاد پسرلی د اتم تلین په مناسبت په جوړ شوي راپور کې مو د همدې پوښتنو د ځواب موندلو هڅه کړې.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی اتم تلین و چې یادونه یې په ټولنیزو شبکو کې د استاد پسرلی په شیرونو او د هغه د شیرونو په اړه په تبصرو وشوه. ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی د شعر او نثر لیکلو ترڅنګ د افغان ادبي بهیر او سپیدې مجلې په څیر د ګڼو ادبي ټولنو او خپرونو مؤسس هم و چې د استاد په خپله وینا دې ټولنو او خپرونو په پښتو ادب کې نوې ساه پوه کړه. د استاد پسرلی په اړه ویل کېږي: هغه وخت چې په افغانستان کې سیاسي او وسلوالو ډلو ادبیات د خپلو سیاسي او جګړه ایزو مقاصدو لپاره کارول، استاد پسرلی هڅه وکړه چې په ادبیاتو کې د مینې او وطن پالنې زړي وکړي او د ادب ګریوان د سیاست او جګړې له منګلو را خلاص کړي. شاعر او لیکوال راشد خټک چې ځان په دې نیکمرغه ګڼي چې له ډېر کم عمر څخه له استاد پسرلی سره آشنا شوی، د نوموړي شخصیت او شاعری بې مثاله بولی.
پسرلی صاحب خود شخصیت او شاعری دواړه داسې یو مقام لري چې هغه په پیړیو پیړیو کې چرته زیږي، بیا په داسې خوار قوم کې لکه افغانان او پښتانه په دوی کې خو ډېر قحط دی داسې خلکو. شخصیت یې هم دومره لوړ و لکه څومره چې شاعري وه، په داسې یو وخت کې چې بیخي زمونږ د ټولنه د افراط ښکار و لکه څنګه چې اوس ده. په داسې وخت کې د عقل خبره، د دلیل خبره کول یا د امن او د کتاب خبره کول دا ډېره ګرانه وه، او دوی په هغه وخت کې دا کار کړی دی. زمونږ زیاتره ملګري داسې لیکلو کې یا په وینا کې چې خبره کوي نو دوی شاید تسلسل گنی پسرلی صاحب. ما په خیال داسې بنی ځکه چې یو خدومره وخت پکې تیر شوی دی، کېدای شي د هغې نتیجه هم وي. دغه پسرلی صاحب ځان ته یو خپله لار لري، شاید چې څنګه پیچلی دی او څنګه تصویرونه ښایي دغسې پسرلی صاحب هم لري، خو د دوی بیا په کلام کې هغومره عربي او فارسی او هندي توري نشته څومره چې شایده لري. پسرلی صاحب ژبه ډیره خوږه لري، ډیره کلیواله سوچه ژبه ده. بل دا چې پسرلی صاحب چې کومه رواني لري هغه شایده سخت دی چې سړی په اسانۍ سره ووایي. پسرلی صاحب ډېر ساده ده، دوی شاعري ډیره ساده او روانه ده، او دغسې نثر هم خوږ دی. که دوی لنډې کیسې لیکلي دي، که ناولونه یې لیکلي دي، دا کوچۍ ملا، بخملي صحرا، دغه د اعلی نثر نمونې دي. نه صرف دا چې د ناول دا کیسې پاغه دغه باندې پوره دی معیار باندې، بلکې ژبه هم ډیره زیاته خوږه ده. یعنی که څوک خان نثر لیکل زده کوي هم باید ویل ولي، او شاعري هم داسې ده چې دوی په هر اصطلاح یا هر تور یا هر مضمون چې راخلي هر ځل یې نوې معنا ورغوندي، لکه په نوې انداز کې راوړي. ډیر زاړه او مخل شوي او سولیدلي مزامین چې دا زمونږ شاعران یې راوړي پسرلی صاحب چې راړي هغه بیخي جدا راوړي، لکه یو نوی انداز ورکی، نوې معنا ورکی، او د شاعرۍ محیط یې بیخي جدا دی. هغه په انګرېزۍ کښې چې میچ لیس د دې د مقابلې د دوی په شان بل څوک نشته.
که څه هم راشد خټک استاد پسرلی د کاظم خان شایدا د لارې لاروی نه ګڼي او د خپلې لارې څښتن یې بولي، خو ځوان شاعر ذاکر حماس بیا استاد پسرلی او شایدا د یوه بڼ یعنی هندي مکتب ګلان بولي.
زما په اند د شعر د ټولمنلي تعریف له مخې د شعر روح یا د شعر جوهر د نورو سبکونو په پرتله په هندي سبک کې بارز او جوت دی. د دې سبک شاعران که څه هم د شعر په ښکلایز اړخ ډېر باورمن او ډېر تمرکز کوي، یعنی شعر د شعر یا هنر د هنر لپاره نظریه پالي، خو تر څنګ یې هغه د رضا براهنی ذکر شوي مسؤلیتونه هم نه هېروي چې هغه د ځان پر وړاندې، د ټولنې پر وړاندې او د تاریخ پر وړاندې مسؤلیتونه دي. په پښتو شاعرۍ کې د شایدا تر څنګ استاد پسرلی هم د هندي سبک په استادو او نازکخیالو شاعرانو کې راځي، او که ووایو چې د سیمې په سطحه د دې سبک بسیاله شاعرونو مبالغه نه ده. د استاد په شاعرۍ کې د هندي سبک بارز ځانګړتیاوې په لویه پیمانه شتون لري، لکه د صاحب تبریزي په خپله شاعرۍ کې د مداول مثل جالبه او قوي فریکونسي لري. زما په اند د استاد یوه مهمه ځانګړنه د استاد شعري ژبه ده. پوهیږو چې شعر په ژبه کې رامنځته کیږي. د استاد ټولې کلمې، کنایې او اصطلاحات چې د افغانستان له اصیل فرهنګه سرچینه اخلي، نو د ده په شاعرۍ کې د ژبې سکښت او د کلمو انتخاب او ځای ډېر رسا او څرګند دی. د بیدل د یوه بیت په بنیاد که معنی یا مفاهیم هر سوالی هم وي، خو د ژبې نارسایی ارزښت کموي. د استاد بله بارزه ځانګړنه دا ده چې استاد لکه د نورو لویو شاعرانو د غزل تر څنګ په نورو شعري کالبونو کې هم تبازمیلي، د خوندورو نظمونو تر څنګ د په څلوریزو کې د ژوند ډېرې تجربې او اندېښنې خوندي کړې دي. د استاد د شاعرۍ کیمیت هم زیات دی. موږ کولی شو چې بې حده موضوعاتو ته متضاد لیدلوري د ده په شاعرۍ کې راپیدا کړی شو. په وروستیو کې د ادب له لاروی غواړم چې که استاد مو نه یې لوستی، استاد ولولی. لوی شاعران د ژورو افکارو، د تخیل، د وسعت او د انساني روانپوهنې او تزکیې پراخه او سرشاره سرچینې دي.
استاد پسرلی وایي، د دیوالونو په چولو کې ږدي توی شوي ویښته، زه هم په سمڅو کې بې درد دنیا پرېښودمه. راشد خټک وایي، د استاد پسرلی له شعر سره هم همداسې چلند شوی چې نه د هغه په ژوند او نه یې هم له مرګ وروسته شاعري هغه سې لوستل شوی چې په کار وه.
استاد چې نه و هغه خلاصه کوي، استاد چې کله و هم چا نه دی لوستی. څنګه چې لوستل په کار دي، لوستلو نه معنا دا نه ده چې هیچا به نه یې لوستی. زه وایم چې چا نه دی لوستی، معنا مې دا ده چې خلکو نه دی لوستی. ډېرو کمو خلکو لوستی و، یا چې په صحیح معنا یې پېژندلو. چې وفات شو نو بیا خو لږ ډېر خلکو دغه کړ چې لټون یې پسې پیل کړ. چې استاد و نو دومره نه لوستل کېدو څومره چې حق و، او اوس هم هغه صورتحال دی. داسې نه دی لوستل شوی. یو وجه خو یې دا کېدای شي چې داسې د خواصو شاعر دی، یعنی عام د ولس شاعر نه دی. مجروح صاحب په یو مقاله کې وایي، بهاءالدین مجروح، چې زموږ ستونزه هم دا ده چې کم ولسي ادبیات دي هغه خلکو ته رسي، او د خلکو د ولس دي هغه افره لوړ نه دي، او چې کوم به کتابي ادبیات دي هغه بیا ولس ته رسي نه. دا بیا په کتابي کې هم خاص دی، لکه څنګه چې شایدا نه دی لوستل شوی، یا کم مینوال لري، یا ډېر کم خلک، لږ خلک پرې پوهېږي. دغسې پسرلی صاحب هم یو بل علت یې کېدای شي دا هم وي چې هغوی داسې د شهرت یا د ځن ښودنې شوقي نه وو. تګ را تګ یې هم ډېر کم و، غونډو ته، محفلونو ته، یا د ادبي خلکو سره تګ را تګ یې داسې ډېر نه کوو، په هغه معنا چې لکه ټولنه کې یو فعال انسان و، یو د مشر رول یې لوبوو، خو د ادبي شهرت وږې نه وو. بلکې کله کله به داسې په خندا کې خبره هم وکړه چې د ځنه خلکو شهرت د هغوی د قلم نه، بلکې د هغوی د ښو مرهوني محنت وي. چې دوی ګرځي ډېر هر ځای کې حاضر وي، نو بیا خلک یې دا کوي. خو داسې ده چې د ادبي شهرت خو د چا په ژوند کې، یا د هغوی د مرګ دودری کاله پس نه معلومیږي، دا خو بسل کاله 200 کاله پس چې دوه پیړۍ پیوړي بیا معلومیږي چې دا سړی څومره مشهور او څومره شهرت لري یا څومره حقدار. کده سي ډیر لیکل پیوشي، سیمینارونه پی جوړ شي، ونده جوړ شي، بیا به خلک هم وپويږي. نه دا په جنګلو په راتلونکو خلکو باندې او په معاصرو باندې ځوانانو باندې دا چې هغه خلکو ته ور وپیژني. پسرلی صاحب
شاعر او لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي د استاد پسرلی د شاعرۍ عظمت ته په کتو سره هغه څه نه دی لوستل شوی، خو د پخوا په پرتله اوس په ځوانانو کې د هندي سبک مینوال ډیر شوی چې په همدې خاطر د استاد پسرلی شاعري هم لوستل کیږي.
د استاد پسرلی د شاعري په دې وختونو کې نسبتا لوستل کیږي. دلیل دا دی چې یو خو په پښتو شاعرۍ کې د ښه شاعرۍ په اړه نسبتا خبرې زیاتې شوې، بل په ځوانانو کې د هندي سبک خواته تمایل زیات شوی. ډېر ډېری ځوانان که تاسو په فیسبوک کې یا په نورو ځایونو کې چې شعرونه خپروي یا خبرې کوي د شاهدا په اړه، د هندي سبک په اړه، د استاد پسرلی په اړه، د بیدل په اړه او د هندي سبک د نورو لویو شعراو په اړه خبرې کوي او د هغوی په اړه خپل ذوقي تمایل ښیي. دغه تمایل د دې سبب شوی چې استاد پسرلی ته هم د ځوانانو تمایل زیات شي. او زما نظر دا دی چې تر یوې لسیزې وړاندې اوس حالت ډېر ښه دی د استاد پسرلی په اړه، د هغه د لوستونکو تیف پراخ شوی. په دې کې ډېر نوي ځوانان هم شامل شوي، ډېر پخواني د ادبیاتو پخواني لوستونکي، د شعر پخواني لوستونکي هغوی تمایل پیدا کړی چې استاد پسرلی ولولي. خپل علما څخه په د مختلفو ځایونو نه وختنه شوي چې د استاد کتاب ورته ورسوم یا د استاد په د شاعرۍ په ورسولو کې مرسته ورسره وکم. ما د استاد کتابونه ګڼو هیوادونو ته او ډېرو خلکو ته لیږلي چې د هغوی ریسپانس، د هغوی عکس العمل هم مثبت وو د استاد شاعرۍ په اړه. نو زما په نظر تر پخوانیو کالونو خو وضع بهتره ده. یو دلیل دا دی چې په پښتو کې نقد د شعر په اړه خبرې زیاتې شوې، د شعر تیوري زیاته شوې نسبتا. او بله خبره دا ده چې کله کله په یوې ټولنې کې د یو سبک خواته تمایل په طبیعي ډول زیاتېږي، کله کله یو سبک ته، کله بل سبک ته. په اوسنۍ زمانه کې د هندي سبک خواته تمایل زیات دی د ځوانو شاعرانو، د زلمکه شاعرانو. او څوک چې هندي سبک ته تمایل لري ضرور دی چې استاد پسرلی او شاهد او حمید بابا او په فارسي او نورو ژبو کې د هندي سبک لوی شاعران باید ولولي. نو دې تمایل هم لاره خلاصه کړي چې استاد خلک ولولي. البته څومره چې د ده حق دی او څومره چې د ده شاعرۍ عظمت دی هغه سی خلا هم توقع نشي کېدای، خو په پرتلیز یا نسبی ډول وځه ده.
که څه هم د استاد پسرلی د هنر مینوال د هغه په کتابونو پسې لاله هندوي او په بازار کې یې نشي پیدا کولای، ډاکټر احسان الله درمل دوی ته دا زیری لري چې د استاد پسرلی په غزل باندې کار کړی چې هم یې نوي شعرونه ورزیات کړي او هم یې د پخوا په پرتله ټایپي تېروتنې ورسمې کړي دي.
د جمهوریت تر سقوط څو میاشتې وړاندې زه استاد غزنفر په ګډه د استاد پسرلی د غزل بند یا د غزلونو د کلیات په لوستو بوخت شو. او هغه ټولې غزلې چې چاپ شوې وې په غزل بند کې او هغه چې استاد له پېښور څخه تر ستنېدو وروسته په کابل کې لیکلې وې، نوې چاپ شوې په غزل بند کې، هغه ټولې مو د اصلي متن سره وکتلې او اډیټ مو کړې. کومې غلطې او پروفي او کمپیوټري غلطې چې په غزل بند کې وې هغه مو ټولې سمې کړې او د غزل بند یو نوی متن مو تیار کړو چې نوې غزلې هم پکې وي او متن یې هم د صحت په لحاظ تر پخوانی غزل بند ډیر دقیق او ډیر سم دی، ځکه چې ټکی په ټکی د استاد د قلمي نسخو سره کتل شوی. نو دغه متن تیار شوی او خبرندوی ټولنې ته ورکول شوی. ان شاء الله چې په لنډه موده کې به چاپ شي. او په یوه وخت کې ځینې نور سپارښتنې چې د غزل بند د صحافت او د تغسل لوی شاعرۍ یا یو کلیات د پوره ضرور وي، هغه به هم پکې شامل وي.
د غزل بند تر څنګ د استاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نور 15 کتابونه هم شته چې پخوا چاپ شوي چې ډیری اوس په بازار کې نه پیدا کیږي او مینوال یې د بیا چاپېدو غوښتونکي دي.
لکه تصویر درته ولاړ دی تسکین، لکه تصویر در تا ولاړ دی تسکین سای و تلی لصورت یارا. پا فرهنگی خبرونو که مواوری دل چه تسکین مانیروال هم دا جوان پیرتی لوگوخ کتا کرد. تسکین مانیروال چوکو؟ څه یې وویل او څه ترې پاتې شول؟ د هغه له دو ملګرو شاعرانو پروفیسر نورالامین یوسفزي او انور مانیروال سره مو د نوموړي د ژوند او شاعرۍ په اړه خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډېره مننه یوسفزي صاحب او مانیروال صاحب چې وخت مو راکړ. لومړۍ پوښتنه له ښاغلي انور مانیروال څخه کوم چې د ارواښاد تسکین مانیروال له نوم سره به هغه خلک آشنا وي چې له ادبیاتو سره یې سروکار دی، خو که د خبرو پیل له همدې وکړو چې تسکین مانیروال څنګه د پښتو شاعرۍ تر ګلبڼه راغی.
په 1900 کې یا یو کال دوه کم یا زیات داسې دغلته شاعري شروع کړه، او دوی په فارسی باندې هم ډېر عبور لره، په فارسی باندې پوهېدل، هم اردو باندې، په انګریزي باندې، پښتو، دا درې څلور ژبې دي له ډېرې ښې ورتلې، او د دې د ادبیاتو سره هم ډېر بلد و، پوهېدل به پرې ویل به یاد وته، د فارسی، د اردو شاعري، دغه شان به موسیقي هم چې ده نو د پښتو، د فارسی، د اردو دا به اورېدله. ما سره به اکثره چې ما نه به چېرته راغلو یا به زه لاړم یا به چېرته په لاره کوڅه کې میلاو شو چېرته داسې نوې سندره به اورېدلې وه، نه به ځان سره ډاونلوډ کړو او بیا به ما ته ویل. نو په دغه ژبو باندې ډېر پوهېده، د هغې ادبیاتو سره ډېر زیات آشنا، او بیا د هغې موسیقۍ سره. او په دغه وختونو کې دوی یو نظم لیکلی و چې هغه ډېر زیات بیا مشهور شو، د هر سندرغاړي په خوله باندې چې ښه خوشي سارا وې، زه ستا وې، ته زما وې، زمونږ بیا له دنیا وې. نو دغه نظم بیا چې دی نو ډېرو سندرغاړو تر اوسه پورې هغه په دې محفلونو کې هغه ویلی شي، او ولس ته نه هغه شان خوند اخلي.
یوسفزي صاحب، د تسکین مانیروال په شاعرۍ کې تاسو ته کوم رنګونه ډېر جوت ښکاري؟ یعنی هغه د خپل شعر په لمنه کې کومو موضوعاتو ته ځای ورکړی و؟
تسکین یو کثیر المطالعه سړی و، گو چې هغه یو رند و، یو داسې رند و چې باغی و، لکه د اردو ژبې د صاغر صدیقی په شان، چې څنګه چې هغه وایي چې آو ایک سجده کرے حال میں مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ صاغر کو خدا یاد نہیں. نو دغه سده هم د معاشره د ټولنې بعض تہذیبی منافقتونه او مصلحتونه بالکل رد کړو. د دې سره سره د دې باوجود هم پاک کې چې کوم خدا ترسی وا، پاک کې چې کوم درویشی وا، خدای سره چې کوم تړونو کما چې دینو په یو مخصوص انداز کې تصوف، نو هغه دغه په ذات کې، او دغه په شاعرۍ کې چې موږ ګورو چې شاعری کما ده، نو یو وجه دام ده چې هغه ډیر زیات په معیار باندې ډیر یقین ساته د مقدار په مقابله کې. بیا دا چې دغه شاعری چې کله موږ لولو، نو موږ ګورو چې دغه په شاعرۍ باندې د ټولو نه غټه موضوع خو رومان دی، او هغه رومان چې هغه دغه د ذات نه راوتی دی، دغه د ذات نه چاپیره چورلی، او دغه جمال پرستی او دغه حسن پرستی پکې هم شامله ده، خو هغه جمال دغه د ذات نه چاپیره چورلی خو هر سړی خپل غنی. څنګه چې انور علی جان صاحب وایي کنه، ما د غم کیسه کوله، اوجره ټوله جړېدله، دا زما د غم کیسه وه، خو هر چا خپل غنله. نو داسې د تسکین په شاعرۍ کې چې دی، نو ماروخانو ته خپل ځان ښکاري. خلیل جبران وایي کنه چې ماروخان په شاعر ځکه مین وي چې هغه وګوري چې شاعر خو زمونږ هغه احساسات او هغه جذبات چې زمانه مونږ ته د هغې د وینا اجازت نه راکوي، هغه خوندي کړي دي. نو داسې وه چې د شاعر په حیثیت چې دی، نو هغه رومان پروره شاعر و، خو د رومانیت سره سره د هغه په شاعرۍ کې داسې نه چې ګنی دغه دواړه سترګې پټې وي، د رومان سترګې لږ زیاته بینا وه، خو دوی سره سره دغه په شاعرۍ کې تفکر هم شته. د کائنات چې کوم تکون دی، یعنی خالق، مخلوق او تخلیق، د دې په حواله باندې په شاعرۍ کې په رومان رومان کې کې ډېر ښه سوالونه راوچت کړي دي. د دې نه علاوه د دې ملک کې چې کوم طبقاتي لرې برې دی، یا سیاسي توګه باندې چې کوم دوکې دړیکې کېږي، او څنګه چې مولانا ابوالکلام آزاد وایي چې د سیاستدان په سینه کې زړه نه وي، نو په دې حواله باندې هم خال خال شاعري کړې ده. او ظاهره خبره ده چې با خبره او با زمیره او پوه سړی، نو خوشحال بابا وایي د خوشحال خټک له عشق گفتگو شي چې په لوخي کې سوي هغه ته توی شي.
مانیروال صاحب، د تسکین صاحب په ژوند د هغه د شعرونو یوازې یو کتاب چاپ شوی و، ایله تاسو څه بولئ؟ کومه شاعري کړې که یې نه غوښتل چې ډېر شعرونه یې خپاره شي؟
نو تسکین صاحب یو کتاب چاپ شوی دی چې ښه خوش سارا وی، او حقیقت هم دار چې لکه دی د مقدار په ځای په معیار باندې یقین ساتلو، دی ډیره زیاته معیاري شاعری کړې ده، او لکه رحمان بابا خوی چې په غزل کې یو دو بیت انتخاب وي، خو زما په خیال چې د تسکین صاحب غزلونه تاسو راوالې نو هر غزل هر شعر او هر مصره زړه راښکون کې ده، او دغه شان چې د قافیه تیکم نظام دی نو دغه به هم ډېر زیات خیال ساته، اکثر زموږ ملګري د دغه د بحر او د وزن او هغه چې کوم نظام دی دغه خیال نه ساتي، او تسکین صاحب چې دغه ټول سیزونو ډېر زیات به خیال ساتلو، نو په دې وجه هغه کمه شاعري کړې ده، خو ډېره ښه او ډېره کاره او ډېره خوږه شاعري کړې ده، او بل دار چې تاسو وایئ چې هغه نه غوښتل چې ډېر شعرونه خبره کې، خو د هغې حقیقت هم دا دی چې هغه زما په خیال په دې خپل ټول ژوند کې به دریو څلورو مشاعرو لبتلی نه بدلو، بس بانه به کول او ځان له به خوشحاله یو وړخته به ناستو، چې دا لکه موږ ډېر زیات چې ته په مینتونو په زور زیاتی باندې په داسې یو دریو څلورو مشاعرو ته به بوتلی، او هغه کې به هم تنګېده د مایک او د نوم او د ریډیو او د ټی وی او د ویډیو د دې سیزن بیخي هغه شوق نه لره، بس ځان له خپل د ملنګ غانه غوند ژوند به تیرو، په هغه کې خوشاله د نوم او د نمایش او د دې سیزن نه بالکل مبرراو.
یوسف زای صاحب، ارواښاد تسکین مانیروال هم غزل لیکلی او هم نظم، شاعری ته یې په کتو تسکین صاحب په کوم قالب کې ډیر کامیاب دی؟
د هغه غزل چې دی نو په ساده پیرایه کې، یعنی تشبیهات او استعارات په ځای باندې پای کې د جذبې چې کوم لطافت ته او تړموالی دی، او تړموالی کې چې کوم بیا شدت ته، یعنی په څنګه چې په سادهګۍ کې پرکاری وي، نو داسې د هغه په شاعری کې دی لکه څنګه چې وای کنه چې ډېر مشهور غزل دی چې یارانه لاړه لاروي سلام ته ورسېده، کیسه د مینې و بس خپل انجام ته ورسېده، او چې د منونو خاور لاندې شم نو به وایم چې قافله د ستړي ژوند مرام ته ورسېده، او ګناهګار دواړه د مینې په ګناه کې اشنا، سزا یوازې ما تسکین بدنام ته ورسېده. د دې سره سره ځان باره کې هم وایي وعدې نو کړې خو او دام وای چې شعر اولاد لرم او ځان به په یاد لرم، یعنی تخلیق کړی دی او دا دغه بچی دی. دغه زما خپل نظر دا دی چې هغه کوم نظمونه لیکلی دي، خصوصا پشپونکی چې هغه کوم نظم لیکلی دی هغه یو شاهکار نظم دی چې مونږ د مغرب د رومانوي شاعرانو یعنی د شیل او د دې د کچ نظم ورته ویل شو، او په هغه کې د یو ډېر ښه نظم گو استعداد موجود و، خدا غ خپل میلان او رجحان چې دنو غزل طرف ته، او په زما خیال چې په رومان کې د تفکر چې کوم دغه قلم هغه لګولی دی و ځای په ځای لاشعوري توګه باندې، نو پای کې شاید یو وجه دا هم چې یو هغه د اردو ادب هم ډېره مطالعه لرله، د دنیا د ادبیاتو باندې هم نظر، او د پښتو کلاسیک کې خصوصا په خصوصي توګه باندې د عبدالحمید مومند او د علی خان بابا نه ډیر زیات متاثر او دای دیوانونه وتل داسې لکه سم زبانی یاد او ای سره ډیر روحانی عقیدت و، بنیادی طور سره هغه لوی تخلیق کار و، نو چې په کوم جانر کې هم اظهار کړی دی نو هغه ډیر زیات ښه کړی دی، او دا سیده چې پاکی او ډیر ساهو فنکار دغه پسینه کې موجود و.
مانیروال صاحب، تاسو د یوسف صاحب خبرې واورېدې، خو که تاسو راته ووایئ چې تسکین صاحب د غزل شاعر ګڼئ که د نظم؟
بالکل په دې کې شک نشته چې تسکین صاحب د غزل شاعر، نزدې ټول غزلونه لیکلي دي، داسې یو څو نظمونه لیکلي دي او کتات هم لیکلي دي، سندرې هم پکې داسې لیکلي دي، خو مجموعی توګه باندې مونږ تسکین صاحب ته د غزل شاعر ویلی شو، او د دې تر څنګ چې کله کله پکې د خولې خوند د بدلولو لپاره نظمونه هم لیکلي دي، داسې وخت په وخت پکې کتات هم لیکلي دي، سندرې پکې هم لیکلي دي، هغه سندرغاړو ډېر ویلي هم دي، نو بنیادی تو مونږ تسکین صاحب ته د غزل شاعر ویل شو.
مننه یوسف صاحب. تسکین صاحب په لنډ بهر کې هم ډېر شعرونه لیکلي دي، که د همدې شعرونو په اړه راته ووایئ چې په دې لنډو بهرونو کې څومره د شعر ناز ساتلی؟
د تسکین د لنډ بهر نظم غزلې چې دي نو هغې نه دا پته لګي چې لکه څنګه په ټپه کې په کوزه کې خلکو سمندر بند کړی دی، او خصوصا مرمنو نو داسې دغه د لند بهر په غزلو کې چې کوم دی نو اک خپل موضوع خو ما رومان دی ما تاسو ته وی چې لکه رومان او فطرت جمال یعنی خایست او د دې سره سره د فکری حواله باندې سوالونه راوچتول د کائناتی ته کون په حواله بیا په دې باندې ځان مطمئن کول د خپل قلب سلیم په بنیاد باندې چې د خدای ذات سره یو تړون یو خاص قسم درویشی او معرفت هغه پکې هم لګ لخکاری او د دې نه علاوه چې کوم دی نو مستی او هغه مستی هم په خپل مخصوص تړم انداز کې.
مننه مانیروال صاحب. تسکین صاحب له ژوند سره مخه وکړه خو آیا له مرګ وروسته یې خپلوانو او ملګرو ستابیانې ولیده چې د هغه ناچاپه شاعري هم چاپ کړي؟
بالکل هغوی کورنۍ چې هم علمي او کورنۍ ده درس و تدریس سره وابسته دي داسې شاعره دي خو پکې نشته ره خو داره چې په دې خبرو پوهېږي که نه. بیا داره چې کوم ملګري دي لکه زمونږ چې یو عزیز مانیروال شو زه شوم بس مونږ سره یو ځای اوسو یو بل سره نږدې نږدې کورونه دي محلي دي که خیر بالکل دکه چې کوم ناچاپه آثار دي نو هغه به راغونډو او هغې له یو ترتیب ورکوو هغه به د تسکین مانیروال مینوالو ته په کتابی بڼه که خیری ورسوو.
مننه یوسف صاحب. کله چې ارواښاد تسکین مانیروال خاورو ته وسپارل شو تاسې په قبر وینا وکړه د هغه په اړه مو هلته څه وویل؟
ما چې کومې خبرې وکړې نو ما دا وویل چې یاره نن په دې خاوره کې چې کوم سړی مونږ کېښودو نو دا صرف یو سړی نه دی بلکې دا مونږ دې خاوره کې مونږ مینه دفن کړه په دې کې مونږ کاموالی دفن کړه په دې کې مونږ محبت او صداقت دفن کړه په دې کې مونږ جرأت دفن کړه او دا خاوره چې دا نو دې کې کتابخانه مونږ کېښوده د خپل کلاسیک یو حافظ هم کېښوده پکې. بیا ما دا وویل چې یاره د جاهلیت د دور باره کې ویل شي چې یو ځلې آکا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تچا د دور جاہلیت دیو شاعر داس شعر واورو چپائی کی د محنت پا عظمت باندې خبر شو وا نو سرکار دو عالم دا خای زہر ک چکاش چ دغه شاعر سره زم ملاو شم نو ما دا وی چ کچری نبی علیہ السلام پر روحانی توګه خو ژوندې دے او کچری هغه پ جسمانی توګه باندې هم اوس ژوندې وے او دا د شپونکی باندې چ کم نظم لیکل دے تسکین مانیروال او پای کی چ د شپونکی کم عظمت او صداقت او داغ تړیا او داغ زیار چ دے پای کی سنگ پاکستان داس کی راخ کله د کم نقشہ بلکې پر لفظونو کې چ کم تصویر جوړ کړي د نو ما شاید چاکا دا خای زہر کړي چې تسکین مانیروال سره ملاوي گم خو مې داسې ممکن نه ده نو تسکین مانیروال دا غ غېګ لاړو دا آکا غېګ لاړ ځکه چې هغه سره غړي غیر معمولی مینا کوله په تسکین کې چې کم دن نه تصوف او توحید او خدا ترسیوا نو مې هغه هم مونږ ته معلومه و ما دا وی چې را تسکین مانیروال خپل کام سره ولاړو صداقت سره ولاړو هغه کې به انساني خامۍ هم وي په انسانانو کې خامۍ وي خو د هغه د ذات خوبۍ دومره ډېرې وي چې هغه خوبۍ چې دی نو مونږ له ستایل هم پکار دي او ځوانانو ته هغې کې د ځوانانو لپاره یو مثال هم موجود دی د مینې محبت د خدا ترسی او د خدای پاک سره د روحاني تړون نو په دغه حواله باندې ما زیاتې خبرې وکړې او اخیر کې مې دغه شعر ووی چې یاره د هغه د ساحو روح د خدای سره د تړون جذبه او جذبات کچرې شیخ ته معلوم شوی وی نو هغه شیخ ته به تسکین دا ویلی و چې تر دامنی پی شیخ ہماری نه جائیو دامن نه چوڑ دے تو فرشتے وضو کرے.
اب عبدالحادی مجروح د غزنی ولایت اوسیدونکی دی چې اوس د جنوبی پښتونخوا په پښین کې ژوند کوي. ښاغلی مجروح په تاریخ کې ماسټری کړې او اوس د تاریخي پیښو په اړه لیکنې او ژباړې کوي. عبدالحادی مجروح تازه د علامه عبدالحی حبیبي د افغان امپراتورۍ د ویش تاریخ له دری څخه پښتو ته ژباړلی. دا کتاب چې د علامه عبدالحی حبیبي یادښتونه دي، لومړی ځل د هغه د زوی خوشحال حبیبي او استاد حبیب الله رفیع په هڅو په دری ژبه خپور شوی و. دا کتاب چې استاد رفیع په څلور څپرکو ویشلی، پښتو ژباړه یې شپږ سوه مخه لري. عبدالحادی مجروح تر دې دمه د علامه عبدالحی حبیبي څلور کتابونه له دری څخه پښتو ته ژباړلي او وایي تکل یې کړی چې د علامه حبیبي ټول کتابونه پښتو ته وژباړي. موږ د ښاغلي مجروح د تازه چاپ شوې ژباړې په اړه له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. مننه مجرو صاحب چې وخت مو راکړ. لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې مو دا کتاب راوژ باړه، یعنی په دې کتاب کې داسې جالب څه و چې تاسې مجبور کړی چې راویژ باړی؟
مننه هیواد صاحب، ټولو اورېدونکو تاسو او مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې. د کتاب جذابیت، جالبیت او د کتاب جوهر تحقیق دې ته اړ کړم چې دا کتاب باید وژباړم. که څه ما د علامه حبیبي ټول پارسي کتابونه داسې پتیلي دي چې زه پښتو ته وژباړم، خو دا هم یو داسې موضوع و چې زموږ په سیاسي تاریخ، زموږ په سیاسي ژوند، زموږ په سیاسي برخلیک پورې ژورې اړیکې درلودلې او خورا جالب تحقیق و. تحقیق د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راوخت تر امان الله خان تر دورې پورې ډېر په زړه پورې تحقیق، په زړه پورې څېړنه ده چې کورنۍ سیاست، بهرنۍ سیاست او زموږ سیاسي اړیکې دغه یې په خپل لمن کې راخستی دي.
مننه. ویل کېږي چې دا د استاد علامه حبیبي یادښتونه دي، د دغو یادښتونو په اړه که راته ووایې چې څومره کار پې شوی؟ ځکه ویل کېږي چې دا ډېر وروسته د استاد له وفات څخه چاپ شوي دي.
هیواد صاحب، رښتیا هم دغه د علامه حبیبي یادښتونه وه. علامه حبیبي د جلاوطنۍ پر مهال چې په کراچۍ کې میشت و، هغه مهال یې د سند د لرغونپېژندنې او کلتوري څانګې څخه دغه معلومات د یادښتو او ځینې د خپل کتابتون کې د کتابو له یادښتو څخه راټول کړي وه. بیا دا کتابونه په دوو کتابچو کې خوندي پراته وه. بیا په 1993 کې د علامه حبیبي پر کور باندې د دوو راکټونو تر لګېدلو وروسته د علامه حبیبي میرمن د علامه حبیبي د خوریې نصیر پښتون سره یو ځای پېښور ته مهاجر سول. دا یادښتونه نصیر پښتون او د علامه حبیبي میرمنې له ځان سره پېښور ته یوړل. په پېښور کې د علامه حبیبي د میرمنې تر مړینې وروسته د میرویس حبیبي د علامه حبیبي دوهم زوی هغه پېښور ته راغلی. بیا دا یادښتونه له ځان سره امریکا ته وړي وه. په امریکا کې بیا دا یادښتونه د علامه حبیبي کشر زوی خوشحال حبیبي ترلاسه کړي وه. نو بیا خوشحال حبیبي او استاد رفیع په ګډه دا کتابي شکل ورکړی و. که څه هم دوی زیاتونې یا خپل تحقیق نه دی ورسره یو ځای کړی، یوازې هغه یادښتونه سره راغونډ کړي دي د کتاب په شکل باندې. په 2001 کال کې استاد رفیع صاحب په پاکستان کې چاپ کړل، څو چې بیا اوس ما پښتو ته وژباړی. د علامه حبیبي تر مرګ ډېر کلونه وروسته دا کتاب هغسي چې څنګه یادښتونه وه همهغسي چاپ شوی دی. د هغه یادښتو د کتابچې د اول مخ یا د پښتۍ عکس ما د کتاب پر پښتۍ باندې هم ایښی دی.
مجرو صاحب، کله چې کتاب پرانیزو نو په لړلیک یا فهرست کې د تړونونو، پرېکړه لیکونو یا هوکړه لیکونو او همدا ډول د حکومتونو او سیاستوالو ترمنځ چې کوم لیکونه تبادله شوي هغه ډول عنوانونه ورکړل شوي دي، نو که راته ووایه چې په دې کتاب کې یوازې د همدغو تړونونو، پرېکړه لیکونو او لیکونو په اړه بحثونه شوي دي که نه نور مسایل هم راسپړلي دي؟
هیواد صاحب، کتاب کې یوازې تړونونه یا لیکونه نشته. په کتاب کې کورنۍ سیاست هم سپړل شوی دی. په کتاب کې بهرنۍ سیاست یا کپلنډو کې موږ داسې تعریف کو چې موږ سیاست چې یو طرف ته مو شورویان و، د بل طرف ته مو برتانوي ښکېلاکګر و، چې زموږ بهرنۍ سیاست یې څه رقم په خپل واک کې اخیستی و او زموږ کورنۍ سیاست یې څنګه تعریفاوه، دا هم پکې سپړل شوي دي. د دې سپړنې د لارو شانتیا دپاره یې
بیا د دغه سیاست په خپل لاس کې د اخیستلو په بهیر کې چې لیکونه او تړونونه سوي دي، هغه تړونونه یې هم ورسره زمیمه کړي دي. تړونونه باید داسې لږ معرفي کړو چې یو هغه تړونونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو افغان سیاستوالو سره سوي دي، یو هغه تړونونه دي چې بهرنیو هیوادو یا بهرنیو ښکیلاګرو په خپل منځ کې زموږ د سیاست پر برابر کړي دي. هغه تړونونه یا هغه لیکو کې یوازې هغه برخې راخیستل سوي دي کومې چې په موږ پورې اړه لري. د بېلګې په ډول د ایران دفاعي تړون دی، د کتاب په لومړیو صفو کې دا کې یوازې هغه شان راخیستل سوي دي چې زموږ په سیاست پورې اړه لري. د تړون څخه هغه برخې راخیستل سوي دي، هغه چې په ایران پورې اړه لري هغه نه دي راخیستل سوي. او لیکونه هغه لیکونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو، برتانوي چارواکو او شوروي چارواکو ترمنځ تبادله سوي دي، هغه لیکونه پکې دي. تړونونه او قراردادونه بیا هغه دي چې د برتانوي سیاستوالو، شوروي سیاستوالو او افغان سیاستوالو ترمنځ سوي دي. او کورنۍ سیاست بیا یوازې د کورنۍ زاویې څېړل سوي دي.
مننه مجرور صاحب، دا کتاب خو د کلونو مخکې وخت کیسه کوي، خو په اوس وخت کې ولې افغانان ولولي؟ یعنی کوم څه داسې پکې جالب دي چې د اوس زمانې د یو افغان لپاره هم مهم دي چې باید ویلولي او ځان ترې خبر کړي؟
هیواد صاحب، کتاب کلونه مخکې موضوعات دي، خو که موږ کتاب مطالعه کړو او اوسنی زموږ سیاسي حالت مطالعه کړو، بیخي تکراری مسائل دي، تکراری موضوعات دي، سیاسي برخلیک مو سره یو رقم دي. د بیلګې په ډول، هغه مهال د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راواخل تر امان الله خان پورې دوه کورنۍ په قدرت کې وې. یو د سدوزو کورنۍ وه چې د احمدشاه بابا اولاد و، یو د محمدزو کورنۍ وه چې د سردار پاینده خان کورنۍ وه. کله چې به انګریزانو ته د سدوزو کورنۍ په ګټه وه، بیا به یې محمدزی رټل، هغه به یې شړل، هغه به بیا د شورویانو په پلویتوب د برتانویانو په مخالفت کې ولاړ و. او کله چې به بیا د محمدزو کورنۍ برتانویانو ته په ګټه سول، سدوزو به ګټه نه ورته کول، بیا به یې هغه ورټل، هغه به بیا د شورویانو اړخ ته ولاړ، بیا به د محمدزو کورنۍ په مخالفت کې ولاړ و. او که اوس موږ خپل سیاست وګورو، خپل سیاسي حالت وڅېړو، کټ مټ همهغه تجربه تکرارېږي، همهغه سیاسي برخلیک تکرارېږي. که یو څوک یو سیاسي مشر، یو سیاسي رهبر ښکیلاګرو ته ګټه نه کوي، بیا په مقابل کې بل کورنۍ، بل نفر، بل څوک د بلې زاویې ورته راپورته کړی دی، د هغه په مقابل کې درولی دی، بیا چې هغه راپورته کړی د بل په مقابل کې، بیا چې هغه ګټه نه ورته کوي، بیا بیرته بل په مقابل کې ورته راپورته کړی دی، هماغه تجربه تکرارېږي، هماغه سیاسي حالت دی. نو ځکه د کتاب لوستل لوستونکي ته اړین دي چې خپل سیاسي تاریخ د پیړیو څخه راواخه، بیا تر اوسه پورې حالات سره مقایسه، پرتلا او جاج واخلي چې زموږ سیاست یا زموږ سیاسي تاریخ د کومو حالاتو څخه تیر سوی دی او اوس څه روان دي، پیلن څه روان دي. په دې خاطر د کتاب لوستل لوستونکو ته بیخي ډېر اړین بولم.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو څو ځله وویل چې ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیزي، خو لا هم دا کار نه دی شوی. امینه فنا په خپلې ونظم کې د هغو نجونو د زړه کیسه راته کوي چې ښوونځي یې تړلي او ارمانونه یې بایللي. د همدې نظم په اورېدو سره د ازادي راډیوي مجلې وروستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خزان کرکی یزر گیا تپو ہی گی مو دکی گی مو دکی گی نڑے دل می دہلو دنگ پروچونا خاوری خاوری می دی کل کل امیدونا مستانه احساس میں شنل خڑ شوی حدیرایم حدیرایم دننا خایستونا ارزختونا می بایللی د خزان کڑکی کے ناست د پیکی گل می رژیگی د ٹکری پیچکا می نیما د خوڑلی پشڑا می دی شاعران چلستر گوڑی گلابی شنڈ میں تور پتری نیولی شوم دمونی شیڑا پانا دلمونی سپین پاولی میں زنگ وحلی ترو اخکو میں ٹٹر را شڑا ولائے مڑوندو کی میں پنگڑی دی گنگی شوی دنغمو مہین غار چارے بلی سندر بولی مرغکی دی پوری شوی ما شمانی ترانے ور وجلی تو بخدای مسلمانو سکافر کانے کڑی دروازے تخون سیو دی تڑلے تو جنت پس پینا لاری تو زخون دی کرلی خوزن پریگ دم چی بیا دے خوزن پریگ دم چی بیا دے پتیارو کے شمو رکا یاد جہل یاد جبر پو وحمو کے شمو رکا کاغذی وی کچڑے وی کدو زخوی کلمبی وی تر رنا زان رسوما زما عشق مقدسا ستر تا زان رسوما تا باور را باندے وکڑا تا باور را باندے وکڑا او تاو دلا سن را اکڑا یو او رس با من رئی گوتے رنا در تڑالی کڑی یو او رس با من رئی گوتے رنا در تڑالی کڑی دا لمن دا مریم با می عیسا در تڑالی کڑی دا لمن دا مریم با می عیسا در تڑالی کڑی